برام.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زما کده د خبرونه زیاتره برخه مایکروفون ساسیه پروګرام ته ځانګړی شوی خو تر هغه وړاندې د دې ست خبرونه د ملګرو ملتونو څلور اتیاوه مې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خوشنۍ څرګنده کړه. ښاغلي فائق پرون چهارشنبې افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي روان کړکې چې د طالبانو د معاصرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد د مالي مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد څوکۍ د تېر جمهوریت د استازو په لاس کې ده. افغانستان په تېرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالي مکلفیتونو د نه پوره کولو له کبله په موقت ډول د دې سازمان د عمومي اسامبلې له رای ورکولو حق څخه محروم شوی دی. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومانه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قار بلخي نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار استادویوف د اسلامي امارت سفیر ته د ښه اخلاص تر څنګ دا ګام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. بلخی ویلی د طالبانو سفیر به ډیر ژر خپل باور لیک د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته هم سپاري. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو رسمي استازي په خپلو هیوادونو کې منلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت د یو بل کار لپاره وغځاوه. دغې شورا پرون چهارشنبې د یو پریکړه په تصویب سره له ریچارډ بینټ غوښتي څو د طالبانو د نوي قانون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې تصویب شو په کې د بشري حقونو په برخه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پراخو سرغړونو غندنه شوې ده. اقلیتونو سربیره نور زیانمنو کډلو ته د حساب ورکولو عدالت او پرملاتړ ټینګار شوی دی. دغه شورا په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو لپاره د لازیاتو سرچینو او اسانتیاو په برابرولو هم ټینګار کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوې او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې شوې. له دې بندیزونو سربیره طالبانو په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی. د امریکا په خاني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهور رئیس غوښتونکو نوماند ډونلډ ټرمپ پرون خپل سیاله کاملا هیرس او نور ښځو ته سپکاوی کړی ویلي دي چې پر ښځو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې ښځې رای ورکوونکي ورته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي نه غواړم ښه کس واوسم، چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د ښځو نه خوښېږي، خو ما وویل زما لپاره اهمیت نه لري. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې نظر پوښتنې ښیي ټرمپ د ښځو په منځ کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. ټرمپ له دې وړاندې په اسکرو نونت کې د وینا پر مهال خپل سیالې کاملا هیرس ته بې کفایته ویلي وه. د امریکا د ولسمشر مرستیال او پراتلونکو ټاکنو کې د دیموکراتانو نوماند کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په موخه نوې داته تللې ده. تمه ده د امریکا ولسمشر ټاکنې په روانې نومبر میاشت کې وشي. او د ملتون په نوم سمندري توپان چې د درېمه کټګوري توپان دی د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ د څه باندې 2 میلیونه کورونو او نورو سوداګریزو اقتصادي مرکزونو برېښنا یې پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هارډي سارا سوتا او ماتی خارونی کې پرې شوې ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي و چې له توپان مخکې د تخلیص پارښتنې پلې کړي. دغه توپان تېره شپه د توندو بادونو او شدید اورښتونو سره مله د فلوریدا ایالت ته ورسېده. د امریکا د توپانونو ملي مرکز د ملتن توپان یو له خطرناکو توپانونو بللی ویلي دي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د دې توپان له احتمالي ګواښونو او ویجاړیو سره مخ دي. په زرهاوو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي خو د فلوریدا یو شمېر اوسیدونکو د چارواکو د تخلیه د غوښتنو سره لا هم په سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد جنوبي سواحلو ته د توپان د رسیدو له کبله جرمني او انګولا ته خپل سفرونه ځنډولی دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ټول نظر داش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر فرشته سها کیما د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ یې خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینې زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیرېدو ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 15 کسان ووژل شو او شپږ ویشت سوه کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واورئ، بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو او خبرې به وکړو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپناه نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله شوي او زموږ کورونه ویجاړ شوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوی ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوې.
یو کال وړاندې د اکتوبر په 1 څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجې و، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بېلابېلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو یې په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشت کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دي کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره چې زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي او همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندې ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات وروستی کال د زلزلې په اړه راپور واورید چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واورېدل چې زلزله ځپلو لا تر اوسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنه هغه طبي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډیرو نورو طبي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډېر خلک یې خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په دې ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وښئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-12-1415-01. زمونږ بل شمیره ده 0202-12-1415-01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپوه ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د تلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ لرئ؟
او زه تاسو غږ لرم. انشاءالله چې ټول ښه اوسېږي او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم اورېدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړه. شروع بل دی کو تاسو راپور بم اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښه ډېر زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزلہ و همداسې په تیرو څو میاشتو کې او تیر کال هم همداسې سیلابونه ورښتونه خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال و احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا اوس؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تېر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلي د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویلل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. نو په فلحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسي که په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو یعنی موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروري لوازم وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده، نه شي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. که دا راته ووایئ چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره هم وکړله، خلک څنګه کولی شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت، هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي، نو څنګه کولی شو چې ځاني مالي او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو وویل چې دا همدغه د موږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو، نو دا لامل ګرځېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي، لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو، سیلابونه شته دي، همداسې وچکالی ګانې، ګرمه هوا، دا ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات پکار دي تر څو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو، یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي. مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه ده سوی، او همدوهوی که سوی ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي، هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ځان امن ځای ته ورسوي، او که سیلاب بیا لاړ خلاص و هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي، او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وسي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو موږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې، او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره کړي چې په کومه سیمه کې د کوم څه شي ته کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل، په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو، هغوی پوه کړو، د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو، نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندي ته نږدې دي، اوبو ته نږدې دي، ټیټې دي، پورته دي، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړي اورېدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. ما مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي، او موږ اوس به د هغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کیږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري، او اقلیم پیچلی اقلیم لري. یعنی یوازې په افغانستان کې موږ کولی شو تخنیکي خبرې وکړو، په شپږ یو رقمه اقلیم موږ لرو. نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لویدیځ کې بل رقم ده، دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي. نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور یو خطرونه مخته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل. نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کیږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوی، او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوی ده، هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي. کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي، د انټرنیټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري، هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی، او پردي سیمو لرې پرته سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چېرې یو کس پوهونه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوهونه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې، د خطراتو چې کوم طبیعي پېښې رامنځته کولی شي، هماغومره زیات به دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو سه یوس هم د اوریدونکو پیغامونه دی هغه به واورو د غوی ک پوښتنه ولري هغه پوښتنه به تاسو نه پوښتو نو اول بل شو پیغامونه به واورو بیا به راشو په همدې موضوع وتم شو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله ورست السلام زخر عبد الجبار توخی د زابل ولایت غلاب ولسوالی زخه در سره اړیکه کې یم نو زموږ زابل ولایت غلاب ولسوالی په دغو شاوخوا ولسوالی ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لري آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي تیر کال بل کال سږ کال خلک ډېر سخت تاوانې کړي دي خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري په افغانستان کې دی کم فعالیت لري څه نا څه مرستې سوې دي خو هغه بیخي په هېڅ حساب نو سیلابو دلته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي خلکو ویالې ورانې کړي دي د خلکو کاریزونه یې وران کړي دي د خلکو باغونه یې وچ کړي دي د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې سوي دي ډېر سخت تاوانونه یې رسولي دي مننه السلام علیکم ورحمت الله
تلیفون قدرمن اوریدونکو تاسو زمونږ د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوي وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول وړاندې په خبرونه کې ستاسو زنګونو ته هم منتظر یو تاسو کولی شئ اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلاري یا خپل د دغه پیښو نه که تاسو هم زیانمن شوي اوسئ خپل حال را سره شریک کړئ په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی هغې نه به هم پوښتنې ولرو نو د ټلیفون په شمیرې تاسو موږ ته زنګونه وکړلی شئ نو سلیمان خیل صاحب تاسو زما غږ لرئ کرا شو دې ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډېر زیات وځپل شو د طبیعي پیښو د طبیعي پیښو ښکار ډېر شو لکه سیلابونه زلزلې دا کوم ولایتونه ډېر زیات وو په دې کې
طبیعي پیښې داسې دي چې سرحد نه پېژني او سیاسي سرحدونه نه پېژني جغرافیه نه پېژني هر چېرې راتلای سي او موږ مخکې اشاره وکړه چې د لامل چې دا د اقلیم بدلون ده مخکې داسې زیات طبیعي پیښې به نه کېدلې سمه ده طبیعي پیښې به کېدلې یو نیم هغه هم ډېر لږ اندازه باندې خو اوس حال چې موږ وګورو طبیعي پیښې بې له حده زیاتې شوي دي دا یې ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده نو افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو لکه اوس فکر وکړه څو ورځې موږ مخکې په بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده کله چې باران ډېر سي هغه ځمکه نور هغه نه لري ظرفیت نه لري او غر ښویږي او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې 1000 نه زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پیښې رامنځته کېدای شي او لامل یې مخکې ویلی چې اقلیم بدلون ده خو په ارقامو ته وګورو په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن شوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي او د ملل متحد یا د پولیس کې تاسو وګورئ افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون د هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه کې نو که موږ فکر وکړو هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو هموغومره موږ زیانمن کېدای شو
مننه سلامان خیل صاحب مننه بیرته هم تاسو ته راګرځو یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده هغه به راواخلو بیا ته به هم موضوع ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته ووایئ کوم ځینه م اړیکه نیولې ده
وعلیکم السلام د بادغیس ولایت څخه م اړیکه نیولې ده نوم یې عبدالله دی
ډیر خرخ لې دارته وایي چې مایکروفون خبرونه نن د افغانستان کې په دې ورستیو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت د سیلابونه زلزلې په دغه اړه کوم پیښه شوې تاسو راته ویلی شي؟ خپل یا هم د قدرمن میلمانه کوم سوال ولرئ، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
افغانستان خو یو داسې دولت دی، داسې هېواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې غرماش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې، په دې واورین حالات کې ډېر توپاني واوره وه. د غرماش خلک بیا د بادغیس خلک بل داسې خاص کسب او کار هم نه لري، اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په دې واورې کې دوی ډېر زیانمن شول، تقریبا تر 5000 رمو داسې لا هم دا میژو درنې غر کسولي. بیا څه ناڅه کومکونه د عمارت د خوا ځمه ورسره وسوله، خو هغه په ډېر کم اندازه وه، کم اندازه چې د دوی توان او طاقت وه هغه کومک وسو. او داسې خاص موسسه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورتراسي او د دوی واده او اقتصاد بیا قوي کړي. نو او داسې نور مثالونه راواخل لکه د سیلابونه سوي دي، د خلکو باغونه ور خراب کړي دي، کورونه ورڅخه وړي دي، ودان ودان ځایونه ورڅخه چپه کړي دي، وړي دي. دا څه دي پېښې دي؟ معنا ډېرې سوي دي، خو د زموږ خپل ټول ولسوالۍ کې سوي دي.
لیره مننه. کدا راته وایي چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبي پیښو پر وړاندې د مخنیوي لپاره یې کوم کارونه کوي؟ یا په دې پوهیږي په جماعتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کیږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي؟ د پوهاوي لپاره څومره کار شوی ده؟
و ځینې وخت په ډېر وخت کې بیا دوی ته خبر ورکول کېږي د دولت خوا ځینګه چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلونکی دی، یا مثال زلزله راتلونکی دی. په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوا ځینګه ته ځان کړي چې مثال دا توپان نه شي ځینګه بچ شي. خو تېر کال چې کوم واورین حالات باندې رالی هغه داسې و چې ناڅاپي و حالات باندې رالی، هېچا نسو کولی چې ځان ور ځینګه خوندي کړي او خپل مال ورڅخه بچ کړي. نو بره ټول هلته غرق سول، هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق سول، په زخېدو په حالت کې.
ډېر زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو ښاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې څنګه چې زموږ اورېدونکي هم قصه وکړله، په دې وروستیو کې خلک ډېر له طبیعي پیښو نه زیانمن شول، لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول، د خاورو لاندې شول زلزلو د امله. نو کرای شو د خلکو د پوهاوي دپاره باید څه کار وشي؟ څومره باید خلکو دپاره لکه ما مخکې غوینه پوښتنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا اوس چې په افغانستان کې دې شي تم خلک ډېر زیات لاسرسی نه لري، د جماعتونو نه مثلا هغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوي دپاره د دې شانو نه دوی کار واخلي؟
او مهم خبر هم دا ده چې اما په هوای نه ده څه وایي او موږ خلک ما مخکې ویلي چې هر څومره موږ پوهونه اوسېږو د یو طبیعي پېښه په اړه باندې هماغومره ډېر موږ زیانمن کېدای شو. نو که چېرې موږ په هوای ولرو د یو طبیعي پېښو په وړاندې، نو د موږ زیانمنېدو خطر ډېر کمیږي. اوس فلحال تاسو متوجه اوسېږئ د هوا پیژندنې وزارت هوا وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي، همداسې د اورښتونو سطح څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده، او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه موږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نورې رسنۍ له لارې خبریږي. نو زیات هغه متضرر او یا هغه ډېر زیانمن شوي خلکو ته نه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم د نور هم پراخ کړي، زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي، دې سره یو خامه هنګي جوړه کړي. په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایتو کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کینی هلته هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي نو دا داسې نه دا په اصل کې داسې نه ده دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي او دا پیښې ګردې کړې دي موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی انسانان بدلون راوستی دی کې نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګیري دي مخور دي ملکان دي مشران دي هغو ته اول عامه پوهاوی ورسیږي هغوی دې په دې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغې نه بعد هغه کولی شي همغه د سیمکلي کلیوالي ژوند ته دا خبرې ور ورسیږي بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې پیښه به چې موږ باندې راځي د دغې ځاني تلفات به کمي صحیح ده موږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه وکړو بچ کړو خو هغه خپل ځان بچوای شو که چېرې موږ آګاه اوسېږو
ډېره زیاته مننه اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی سلام خل صاحب تاسو ته بیا هم راوګرځو ورزو اوریدونکی راخلو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم ځینه مړی کنیولې ده
وعلیکم السلام نوم مې فرخان امیدی د هرات ولایت نه
حمید صاحب ډېر ښه راغلی خپرونه ته زموږ خپرونه نن د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو په اړه ده او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې په اړه که تاسو یو څه راته ووایئ تیر کال په هرات کې ډېره سخته زلزله تېره شوې وه اوس وضعیت په څه خلک په څه وضعیت کې دي اوس
مننه د تیر کال چې و دغه تقریبا په دغه ورځو کې وو د ومبرج په پنځلسمه دغه زلزله په هرات کې د زندهجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو شل کیلومتره 25 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وسو نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود هم مالي زیان ورسول او دا تقریبا اتلس ورځې دوام وکړ هرات کې هره ورځ څلور رشتې پنځه رشتې شپږ رشتې پسې پل پسې دغه وو نو تلفات یې ډېر زیات اوس فعلا نورمال دی د هغه وروسته تقریبا دوه درې میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي نو اوس فعلا کوم خبره نه ده داسې حالات نورماله دی
ډېره زیاته مننه مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي هغه مرستې چې دوی سره شوې دي لا هم ډېر خلک په خیمو کې پاتې دي کورونه نه لري او هوا هم سړه ده ژمی را روان دی په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري آیا خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري خلک په کورونه ورته جوړ شوي دي کله هم خلک په خیمو کې پراته دي
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه وي او هغه درې کڅلور کلیو چې په هغه وخت موږ خپل تللي وو هغه د زندهجان د ولسوالۍ نه مربوط د ولسوالۍ زندهجان وو خو د ښار نه بېخي داسې نږدې وو هلته هغه ساحه کې دونې مرستې کورونه هر شی جوړ شوي دي او اصلي زیان هغه پنځه کلی وو چې هلته ورسیده. دوی ته موږ خپل یو پروژه نیولې وو د مسجد څخه چې تر پنځه میاشتې دوی ته د مرسته لکه اوړه او دال او غوړي او داشان توضیح کېدل. نو مرسته ډېر سوې دي خو د افغانستان خلک داسې دي چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته، دغه نشته. هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ سوي دي، دغه سوي دي، هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته سوي دي، اوس خلاص سوي دي، بیا هم هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی. فعلا داسې خاص هلته چې د خپلو کسان د چې په خیمو کې پراته اوسي یا خیمې ولري داسې نهسته فکر کوم، ځکه چې عزیزي بانک هغه څه کورونه جوړ کړه، نور دغه جوړ کړه. هغه اګر پنځه کلي وو چې په هر کلي کې پنځوس یا شل کوره دغه نه وو، نو هلته مرسته ډېر سوي دي.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. که په آخر کې لنډ دا راته ووایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي دپاره داسې کمپاینونه یا داسې خبرداری دوی ته د دې دپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي، خپل مال، خپل اولاد، د دوی د پوهاوي دپاره داسې کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه له مرګ یا له زیان نه وژغوري؟
دسی عامه دسی یو کمپاین غوندې چې په رسنۍ د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځ کې یو څو رسنۍ دسی اعلانونه کول، خو نور مالی رسنۍ نور دسی دغه نه د سعودي او زلزلې چې تاسو خپل پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته سوی دي، دوی نه دي سوېدلی چې دا هغه مخنیوي وکړي یا مخکې خبر ورکړي، لکه د طوفان او باران و ده. نو داسې خاص هغه نه دي ورکه ورسوي دي چې
ډېره زیاته مننه چې موږ سره اړیکه ونیول، خپرونه کې مو ګډون موږ سره وکړ او خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم له موږ سره شریک کړ. مننه. قدرمن اوریدونکو، تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم را واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځینه اړیکه نیولې؟ السلام علیکم. خورخی ته
تخنیکی همکار روشن صاحب ته او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجیت توخی.
توخی صاحب، خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو باندې ده چې په هرات کې زلزله شوې وه تیر کال، او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي. ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی؟
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده، خو البته زموږ ټوله په پرتو ولسوالۍ کې خاصتاً د ارغنداب ولسوالۍ سغه یو غټ سیند په مابین کې لري، تیر سوی دا غتللی د دالیه ته تویږي کندهار ته. نو په دغه کې څه سیلابونه رالو، مخکې کورونه یې ونړول، خلک یې سره متضرر کړو. خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې داسې سیلابونه نشته، ځکه شاجوی ولسوالي داسې پراخه ولسوالي ده، اواري لري. نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کېږي، ځکه چې دا الهي کارونه دي. خو البته سینسپانان طبیعي ورته وایي، خو خیر دواړه په یوه رقم دي. نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي. خو البته اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه تنګې دي، خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوس رایونه جوړ کړي سیاغه د سیلابو تیرېدو د اوبو لاوي. خو باید واله واره سړی ټول شیان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دی ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي. او زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شوي، ونه دي، باغونه یې له شګو له ډبرو ډک شو. نو باید د هغو دپاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي، یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي، خامخا هغه هم شوي دي، کورونه یې نړېدلي دي.
مننه. کور ودان توفي صاحب،
مرزخیل لرې ولسوالي ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو، خورکي په هره خپرونه کې هم وایو، تاسو دا منځنۍ څپه دوله شپږ نیسي، له شپږو د سهار تر شپږو وي، تاسو باید زموږ دپاره هغه زموږ د سارایي اصطلاح باندې د ورځې په موز کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو رادیو.
سمه ده، ډېره زیاته مننه توخی صاحب، ستاسو پیغام مونږ واخیست، ډېره زیاته مننه. مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو، همکارانو سره ستاسو پیغام زه شریکوم. ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره اړیکه ونیوله. قدرمن اوریدونکو، خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب، که په دې وغږیږو، په دې برخه کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې دغه سیلابونه یا طبیعي پیښې تر پخوا ډیر زیات شوي وو، ګر چې تاسو مخکې هم په دې لږه رڼا واچوله، خو که نور هم راته ووایي چې اصلي علت څه دی چې دغه وروستیو کې دا پیښې ډیرې زیاتې شوې؟
او خدای طبیعي پیښې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا چې ډېرې سوي دي، او اصلي او مهم لامل یې چې دا اقلیمي بدلون ده، دا یوازې په افغانستان کې نه، په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوی ده. که تاسو وګورئ، په پاکستان کې هم داسې چالو وسو، سیلابونه ډېر راغلل، ډېر لوی خراب کړل. همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده، او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې، زه باید دا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږ هم دا رسنیو نه کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي، او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي، ځکه دا داسې یو پدیده ده، یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو، خصوصا د یو ملک، یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ اخنم ډېر زیات خودکفا او اقتصاد نه لري، نسي کولای د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت دی یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولنې نه کېږي چې دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ، د امارات راتګ سره، د نوي حکومت راتګ سره په افغانستان کې، افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نسي کولای چې هغه منابع یا هغه زیرمې چې دي، مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو سوي دي په نړیوال سطحه، هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولای شي چې موږ د طبیعي پیښو وړاندې ونسو کولای چې ښه مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هماغه مالی زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي، یعنې دا داسې وایي چې دولت هم پرسنې نه ده پېژندل سوی، او موږ نه شو کولای چې دغه زیرمې مالی زیرمې ته پلاس درکړو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. که چېرې نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شوي هېوادونه ده په دې حال کې چې هېڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، یعنی هېڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر ضرور ده، او که چېرې مرستې ونیسو کولای شي چې اقلیم بدلون نور هم زیات شي، او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې. به بیا هم وغږیږو تاسو ته، به بېرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اوریدونکی راسره دی، د هغې نظر به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای اړیکه نیولې؟
ښاغلی صاحب، خو موږ خو دا مهال په خارجي هېواد کې، ایران کې یو، افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې ځینې د سیلابونه راځي، خلک نه خبره یې، هلته دغه سپیش راځي. او بل ستاسو د سټوډیو سره دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې ډېر سخت ظلم کېږي، تاسو باید د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت راغواړئ، یا داسې کوم بل میلمه راوبلئ سټوډیو ته.
ډیر زیاته مننه. حتمان ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې. حتمان په دې به باس وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره ده، یغه به مرا واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبر کوم.
ډیر ښه راغلی خبرونې ته. د خبرونې موضوع په اړه که تاسو کوم څه ویل لرئ نو مهرباني وکړئ.
موضوع خو دغه موضوع ده، خو تاسو ته معلومه ده چې ورستۍ کې چې کوم راغ دغه ورستۍ طبي پیښې چې دي، دا د افغانستان په زیاترو ولایتو کې دا زیاتې شوې دي، او مرګ ژوبله او مالي تاوان نو دا ځان سره درلودل. او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښه چې سیلابونه راووتل، د خلکو کورونه یې ړنګ کړل، وې وړل، زراعتي سیمې دی ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارن دوی راضي شول، وخت سره کومکونه ورته ورسېدل. او دغسې موسسې په دې ولایت کې چې کوم موسسې فعاله وې، مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول، خو دا د افغانستان ملت دی بس دوامداره کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره اوسېدل. دلته که کومکونه هم اوسي، داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب که نه چې لږ دوامداره کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ځورېدلی ملت دی، دا وطن ډېر شاته پاتې دی. او دغه کیسه ده.
ډیره زیاته مننه. اړیکې نم چې مونږ سره اړیکه ونیوله او د خپل د سیمې حال مو مونږ سره شریک. قدرمنو اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوي پیغامونه اورو، بیا هم بیرته راګرځو خپرونې پر موضوع غږیږو.
سلامونه، هیله لرم چې جوړ اورو اوسئ. د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کېږي، دا ټوټل مرستې ټولې نمایشي دي.
کومکونه یوازې له طالبانو له سبابونو سره کېږي، او دوی دغه مرستې خپلو خلکو ته ورکوي، اړینو کورنیو ته نه رسېږي. دوی دا مرستې په خپلو افرادو باندې، په خپلو سرتېرو باندې ویشي، او عام خلک اوس هم په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کې دي. او دوی ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. طالبانو سره مرستې کېږي خو عام خلکو ته نه رسېږي. نو دغه مې ته ویل چې نړیوال سازمانونه باید خپلو مرستو باندې غور وکړي او نېغ تر نېغه افغانانو پورې ورسېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدای احمد د میوان ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي، دغه چې بنې شوشه دغه وروره هر وخت وګوره سراب کښنه ورسې ود کښنه ورسه ود سراب کښنه ورسه وسوي. نو د افغانستان لسمه برخه مړه د برما وسکي.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو را لېږل شوي پیغامونه وو چې وامو اوریدل. اوس هم بیرته ورزو د خبرونې میلمه ښاغلی سلیمان خیل ته مننه. ښاغلی سلیمان خیل چې تر اوسه را سره یاستئ، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورېدې چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه ووهل. نو کارا شو په ټوله کې په دې اوس وغږیږو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوه شي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبیعي پیښو وساتي. که ډېر څه نه هغه لومړنۍ پوهاوي دپاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
د طبیعي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې زیاته مقابله وکړي. او د طبیعي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به موږ د اقلیم بدلون یا به طبیعي پیښې. اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی شوي دي، لکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبیعي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي، خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې شوي دي. په رقم د خساراتو یا دیان مدیدون کې د حالاتو راکمولو کې موږ دوه لارې لرو. په نړیوالو سطحه باندې یا به ورسره مقابله کوو طبیعي پیښو سره، یا به ورسره ځانونه تیاروو. ځانونه داسې ورسره تیاروو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي، موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو، د کورونه هغه ځینه پرېږدو، بل هلته کور جوړ نه کړو، او خپل هغه د سیلبر چې ورته وایي چې هغه وینه سیل ته تېرېږي هغه وینه ورته برابر کړو. نو که چېرې موږ قوي هېواد واوسېږو بیا کولی شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو. نو دغه متاسفانه موږ نشو کولی. اوس فی الحال موږ کولی شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو. په لومړیو کې درې خبره ده. یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده، نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولی شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو. دومه خبره دا چې فی الحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکي منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولی شي د دې طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولی شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی څه وکړي، وچکالۍ راځي باید څه وکړي، او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي، حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي، د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي کې مخته وړی شي. او درېمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته، زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چېرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو، دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده، خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده، بس کینو نو داسې هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده. ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی وو کړی و چې هر چی شی په خپل وخت باندې منځ ته راته، خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوي اقلیم باندې بدلون راوستی ده، هغه ته لامل ته وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي، طبیعي پیښې چې عمر زیات شي، سیلابونه راځي، وچکالۍ راځي. اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته موږ پوهاوی ورکړو چې څه وکړي، مخکې له یو طبیعي پیښو نه څه وکړي، بل طبیعي پیښو نه څه وکړي، کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه یې وکاروي. دا هغه شیان دي چې موږ بل دې موږ باید دې ته د یو طبیعي پیښې چې د عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
مننه په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې یوه طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي. که اوس په لنډو کې دا راته ووایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپله خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک له هغه وضعیت نه راوباسي؟
په لومړیو کې موږ فکر وکړو بهترینه لاره دا ده چې که چیرې حکومتونه کېږي، اوس موږ د بغلان تجربه که موږ وګورو هلته سیلاب راغی، ډېر زیات حکومتونه موسول، داسې نه چې حکومتونه ونسول، نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه، دولت، خیریه بنسټونه، خلک، تجاران، ټول حکومتونه وکړل، هر څوک خپل په وافي اندازه بېلابېل ډولو باندې حکومتونه وکړل. خو خبره دا وه چې حکومتونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري، صحي پرسونل ولري، د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري، همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورسره واوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې دوی دې دغه دولت کوم ټیم چې جوړی دغه دې کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي. ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته باسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي یو بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې کومکونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونو کې مرسته غډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې د لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدی چې تاسو تر وسه را سره وي. خبرونه مو واوریدله او خبرونې ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوی ولا او ورستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي. خبرونه مو اوریده وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي، هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکی له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له ضیا الحق نیازی له جنوبی پښتونخوا تر سره په لاین کې یم. مر سو سند حالات ته ګورو. دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه د ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دی په هرات کې هم کارنامې د پام وړ کارونه کړي دي او په داخل کې ده د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه توب باندې خدمت روان کړی ده. نو سیهای بندیزونه و های بانکی سیستمونه حسابونه دا ټول ته وګورې، نو اوس هم تر ډیرو ملکو تر په دا نوي حال کې تکړه دي. وسلام.
سلامونه او نیک هیلې ازادۍ د ټولو کارکونکو ته او اورېدونکو ته. د تیر کار د ورستونو څخه خو پیلمند ولایت کې ډیر زیات خلک زیانمن شوي دي. بې وخته بارانونه او سیلابونه د هلمند ولایت کروندګرو ته ډېر زیات زیان اړولی. خصوصا موږ خپله زیات شمېر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړ ځان لیکلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټول ومنئ. دغه دی زه پروان ولایت اوسېدونکی یم. موږ په منطقې کې د څلور کاله مخکې سیل راغی، ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه یې وران کړل، ډېرې منطقې دي موږ ورانې کړې، ډېرې خرابې موږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافر یم، کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړه. اوس موږ مخامخ ډېر زورول کوي، د ایران خلک لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي، نان بهیو کې ډېر بد ورځ. دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دی، هلته هم کار نشته دی، داسې کور مور نه لرو، هزار بدبختی سه مخامخ. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی رادیو او ریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د محمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلی وستولې او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او ځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، ښایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي.